حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سدی
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایي دالیز پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوارېدېږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهمه او ګټوره ده، د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پرې خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال احمد توفیق داوري له ځانه سره لرو. داوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پیل له دینه کو لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایي دالیز پرانستل شو، ستا په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري، موږ آزاد او اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس، ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس، افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد اوبو ته لاسرسی نه لري، د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه، دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت که واردات دي که صادرات دي، له ډېره وخته را په دې خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغسې یو موقعیت کې چې افغانستان دی، او متاسفانه چې موږ تر اوسه تر دې حده نه یو چې حد اقل موږ 40-50% په خپلو توکو باندې متکی اوسو، یعنی موږ ډیر په وارداتو متکی یاستو، په ډیرو سکتورونو کې، په ډیرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه، هر لارې نه باید موږ استفاده وکړو، ځکه چې موږ یو دا چې موږ په بهرنیو توکو ډیر متکی یاستو، او بل دا چې موږ وکولای شو هغه زموږ یو څه نه څه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي، محصولات چې دي، دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسوو. الحمدلله خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی، او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي. په دې کې هغه د زمونږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو موږ، او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه، دغه یې شروع شو، د هغه صادرات دې شروع شو، د وچې میوې ورسره شروع دي، انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی، او موږ کولای شو چې هندوستان ته خلاص رسی په ډیر کم وخت کې، په یو کمه هزینه یا په کمو مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی، او ښه یو چانس دی چې موږ وکولای شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ، دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي ودې لامل ګرځي.
د افغانستان نه چې صادرېږي، دغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي، او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې، لکه چې ما ویلې، د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږ، لکه طبي بوټي دي، او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږ، د لاسي صنایع دي زمونږ، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بسي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه در حال چې په آزاد بازار یا پخوا تر دین تر اتیاو سنټو تر 90 سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوي چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک ونشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو دا څومره ډاډ درکړ شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نه شي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راس کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته، خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري، څو شرکتونه دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بایه باندې هم له دې خوانه مالونه ایسي هم د هغې خوانه راشي، بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس موږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدی دی ته چې یو رقابت رامنځته شي، که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبو کولو یو ښه مارکیټ دی؟ دې خوانه چې کوم شیان زی هندوستان ته د هوا تلر نسوم سومره خ مارکیټ کې دلی شي د افغاني تولیداتو لپاره،
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دی او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی، ځکه چې هلته نفوس ډیر دی، بل هند مونږ تاسو ته نږدې دی، که چېرته بر علاوه د دې هوایی دهلیز نه که مونږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه مونږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډېرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زمونږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زمونږ واګې ته رسي د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې مونږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي، که چېرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی، ځکه چې هلته نفوس دومره ډېر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی، که زمونږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده، که وچه میوه ده ډېر ښه سټنډرد لري، د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي، هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډېرو هیوادونو ته، یعنی حتی اروپا ته زمونږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي، خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده، نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډېر دی، هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې، خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندي لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندي او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، سره دې چې پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي، خو اوس د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګریزو راکړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده، څومره بدیل کیدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول، اوس څومره بدیل کیدلی شي چې موږ د هندوستان نه واردول؟
تاسو ته معلومه ده مونږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره مونږ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او د غرض د پاکستان د قلمرو نه راوارېږي. یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی، دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه. دغه کومې ستونزې چې وې، کومې خنډونه چې و، په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دې نه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله، تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کېږي.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي؟ دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کېږي، زموږ مالونه درول کېږي بعض وخت.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، پخوا هم جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کېږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دا مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانخیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسیږي؟
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، دغه راز یو شمېر نور سازمانونه دي. او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان دا عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې دا خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوالو سازمانونو ته شکایت کړی، ولی متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي دلی چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي. ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدی.